السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان یولسمه او د اکتوبر دریمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د جرمنی د حکومت ویان سټیفان کورنیولس وایي دوی د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي چې په جرمونو د محکوم شو افغانانو د اخراج بهیر ورسره همغږي کړي. نوموړي پرون پنجشنبه رویټرز ته دغه څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګرۍ ډیپلوماتانو د تېرې دوشنبې په ورځ د طالب استازي د معرفي کېدو په غبرګون کې ډله ییزه استعفا وکړه. د طالبانو دوه قنصلي استازو ته د جرمني حکومت په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو به په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګرۍ کې دنده اجرا کوي. جرمني د 2023 کال په اگست کې په جرمونو د محکوم افغان کډوالو اخراج له سره پیل کړ او دوه ځله یې دغه کډوال په ځانګړي الوتکو کې کابل ته واستول. رویټرز وایي شاوخوا 4.5 لک افغانان د محل په جرمني کې اوسیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له خبریال مهدی انصاری څخه اعتراف اخیستل او بیا د هغه خبرول د محکمې د اصولو خلاف او د خبریال له حقونو سرغړونه بللې. دغه مرکز پرون پنځشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغان خبری اژانس له خبریال څخه د طالبانو د استخباراتو لخوا اعتراف اخیستل د دوی پټکو د رسنیو د ځپنې او د فعالانو د محدودولو هڅه ده. دغه خبریال د اعترافاتو ویډیو پرون خپره شوه چې پکې ویل شوی هغه د طالبانو په ټکو بهر کې مغرضو رسنیو سره همکاري درلوده. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو دغه اعترافات جبري بللی دي. مهدی انصاری تیر کال د تلې په میاشت کې د دشت برشی لسیمې ونیول شو او وروسته ابتدایي محکمې د طالبانو په ضد تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. د خبریالانو مرکز وایي د محل په کابل کې د غراز غزنی او پروان کې لک تر لګه شپک خبریالان زندانی دي. د بریتانیا پولیس وایي منچستر کې د يهودانو پر یو عبادت ځای بریټ کون کې سوریایو الاصله بریتانیا وایي دی. دغه کاس پرون پنځشنبه پر دغه عبادت ځای بریټ کې لک تر لګه دوه تنه ووجل. بریټ کون کې چې د پولیسو لخوا وجل شوی د عبادت ځای مخې ته پر عبادت کوونکو اول موټر خېجولې او وروسته بیا پر یو امنیتی ساتونکو د چړې بریټ کړی دی. اروپای ټولنې دغه بریټ غندلې دی. د جرمنی د مونیخ هوایی ډګر پر فضا د ناپیژنده بی پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیر شپه دغه هوایی ډګر ولس الوتنې لغوه شوی او د 3000 مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. رویټرز خبری اجانس دغه هوایی ډګر د وی خبر پانی له مخې لیکلی چې هوایی ډګر ته راتلونکو 15 الوتکې د شټوتګارت، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایی ډګرونو کې کیناستلې دي. د مونیخ هوایی ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخستن په 10:00 او 30 دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایی چلان کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بی پیلوټه الوتکې دي. تیره اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایی ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن جمعه د شلوریزو لوبو د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 د شارجې په کرکټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. پرون د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه کې افغانستان بنگلاديش ته لوبه بایلوده. افغانستان سیال لوبډلې ته د 1.25 منډو هدف ورکړ خو بنگلاديشي لوبډلې په 19 اور کې هدف پوره کړ او لوبې په 4 وکټو او 8 بالونو وګټله. درېما شل اوریزه لوبه به د یکشنبه په ورځ تر سره شي. دواړه ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو درې مسابقې هم کوي چې هغه لوبلړې د اکتوبر په 8 پیلېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي.
نو تر دې بریده امنیتي، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې د خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې لکوم ښکارا دلیل پراته د انټرنیټ په اته سلویک ساعته بندېدو نیوکه کړې.
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک له انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي.
ناپیژنده بې پیلوټه الوتکو د جرمني د یوه مصروف هوایي ډګر مونیخ فعالیتونه درولي، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي د یوې میاشتې په تیریدو لا هم د کونړ د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زمي لپاره د سامانو، د کمپلونو، د کورتې، د جامپرو شنو ډېر ضرورت درو.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره هند ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې امیر خان متقی ته د 1983 شمیرې پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبی پرانستلو نه خدا، خو اصلي مخه دا ده چې د دوی پټکو سیمه کې پر امنیت او د غراز اورپېخو غواخونو خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړې چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1983 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر له 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولور پوری چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندي رسنیو له دې ټلي ټایمز آف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اګست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د معافیت د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ییزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کیږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان او تحت
هند سیمه امنیت د پاکستان نفوذ او ترهګری لګوا خون اندېښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله. کدا سفر فضا را منستکړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدود او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالي زوګټو په چوکاټ کې
براوت نه به معنی شناسای رسمي بلکې در چارچوب منافع منطقي او رقابتي.
د نړیوالو چارو په غوښ جنباس پیوي
هندستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندستان په ضد ونه کارول شي. یعنی د تدیر بریده امنیتی، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې د تخپل خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
که څه هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابره کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر ویکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په اتمه په دوبۍ کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8 د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنې پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو له 2022 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو، ځکه د پخواني حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوې ویزې ورنه کړل شوې. دغه هیواد د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمیر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر جدي وضعیت، د بیان ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي، هوان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغیزې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو دې اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلېدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مرمنو او انجنونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټول افغانانو د بیان د ازادي پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي
اغېزې کړې دي. ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې د وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی اندې کړای. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو یان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستې الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر عامو افغانانو، انجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي رادیو ته وویل که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندېدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډیرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنې له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې په کار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، دی مونږ ازادي، دی مونږ خبرې، دی مونږ کاروبار، دی مونږ ژوند. دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه وو، دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دا چې عامو افغانانو له انټرنیټ پرته شاوخوا 40 ساعتونه څنګه تیر کړل، په دې وخت کې چې مکالمې هم متاثره وې، دوی څه کول؟ په دې راپور کې ورسره کتنه شوې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دوو شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړې او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا اته څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ځوان زندګي، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړي ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتی یعنې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بیخی بخص گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ 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 بیست
حقی وویل اتا چل بیخ ساتا مستونه نیول شوه و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبونو دروازه و ترل شوی و بیخلاسی نشوی و هم دارنگا سینگر زیونا بحرانی دفترون و همامون و ترل شول و محدودیتون زیاد شول خیلی انترنت موبایلونو و واریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پرې کېدو له امله عملي او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند و، انټرنیټ بند و، که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړ و چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرافۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و، ان تصور یې هم سخت و. په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي و چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو اته څلوېښت ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه ده چې د جرمني د مونیخ هوایي ډګر پر فضا د ناپیژنده بي پیلوټ الوتکو د مشاهدې له کبله تیره شپه د دغه هوایي ډګر ولس الوتنې لغوه شوي او د درې زرو مسافرو تګ راتګ ګډوډ شوی دی. روټرز خبري اجانس د دغه هوایي ډګر د یوې خبرپاڼې له مخې لیکلي چې هوایي ډګر ته راتلونکي 15 الوتکې د شټوټګارد، نورنبرګ، ویانا او فرانکفورت هوایي ډګرونو کې کیناستلي. د مونیخ هوایي ډګر فعالیتونه په ځایي وخت د ماخستن په لاسو بجو وتل سو دقیقو محدود او وروسته یو مخ بند شول. دا د اروپا په هوایي چلن کې د اختلال تازه پیښه ده چې لامل یې ناپیژنده بې پیلوټه الوتکې دي. تیر اونۍ له همدې کبله د ډنمارک او ناروې د هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د لنډې مودې لپاره ټکنی شوي وو. ډنمارک څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې ناپیژنده بې پیلوټه الوتکې چا د هوایي ډګر فضا ته پورته کړي، خو صدر اعظم میتی فریدریکسن پیښه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا خبره کړې. روسیې بیا په دغو پیښو کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې مشرانو د چهارشنبې په ورځ د هوایي دفاع په اړه غونډه وکړه او اوکراین ورته خبرداری ورکړ چې روسیه کولی شي د هر هیواد فضایي حریم مات کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوسم رضو د تچې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې لوی جاړون کې زلزلې یوې میاشتې په تیرېدو لا هم د خلکو رنځ نه دی لمنځه تللی.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې له زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه له زلزلې وروسته وږی افغانستان له زمې سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد یې له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی و ویلي اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي پر راتلونکي زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزلې ځپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوږې او خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یوه ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بیلابیلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او دوی د زمي لپاره اړین چمتووالی یا اسانتیاوې نه لري. د پنځشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هوا یخه شوې ده، ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د پورتې د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره د شنو ډېر ضرورت درو په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. خیمو کې ژوند پېښي سخت شوی کوم سیسات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی، نو جمعې راغې دننه همدلته باران ورېږي او د دې نه وروسته چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې، هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي، نو هغه طبیعي ده چې جمعې کې مثلا هوا ډېر سړیږي. چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا غسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي، څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې؟ چې په دې نه وروسته نو هوا سړیږي، کورونه چې کوم وران دي هغه خو وران دي، چې هغه کوم ولاړ دي هغه هم تخریب دي، داسې تخریب دي چې سړی نشي ورتلی جلته پکې، او دغه مشکلات دي.
په ورته وخت کې ځینې رضاکاران چې زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره تللي هم د سړې هوا او د زیانمنو خلکو ستونزې تاییدوي. له دې ډلې ناصر احمدي ازادي راډیو ته وویل
دغه زلزلې چې په کومو ساحو کې شوې دي دا اکثره غرنۍ ساحې دي، د غرونو سکي دي او د دې اوارې نه چې دغه ځینو هوا ډېره زیاته یخ همدا اوس هم چې دی هلته په خیمو کې ژوند یو څه ستونزمن شوی دی. هلته بارانونه کېږي او ممکن یو څه وخت پس دلته واوره واوري وشي د هواد اولنی واوري په همدغه ساحو کې کی یوازې په یو کمپل باندې د خلکو ستونزه نه حلېږي دوی ته چیرې دغه سرپناوی برابرول په ډېر کم وخت کې او ژر ستونزه چې ضرور وشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډېر افغانان د خوړو له سختي یا بدترې ناامۍ سره مخ دي او سکل د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې چې 3.5 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډېرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالي ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمې په میاشتو کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یوه کوچنۍ برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان له 9 میلیونه څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالې ټولنې فدراسیون آی اف آر سي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونه ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
اوریدونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو پورسوي کې ورزو خوست د خوست ولایت د تنیو ولسوالۍ اړوند نریزي د سیمې اوسیدونکو په یاد سیمه کې د اوبو د اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. زموږ هم
دا د خوست ولایت د تنیو ولسوالۍ اړوند د نریزي له غرونو بهیدونکو دایمي اوبو دي چې اوسیدونکو د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او زموږ د اوبولو لپاره د یو بند جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږ ځمکې هم پوره نه پڼېږي خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید دلته د دیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده او په دې سره زیات خلک مصرفيږي اقتصادي مشکلات حل کیږي بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه د کارخانه جوړيږي سریت خلک مصرفيږي چې دا کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکو زیاتوي سره لدی چې سیمه کې پریمان او بشته خو بیا هم د اوبو د بند نشتون لکبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیرې فصلونه له تندې ځای کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی دیم دی دا کله وټن لشي صح کول ته پکته د میګ د کوټه منطقه ټول پسلینه خاطر شول کله دا دیم وټړل شي خاص کر د نریزي منطقه ته نه بلکې د تنۍ ټول منطقه ته دغه غاټه رسیدي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په غاټه تمام شي. یو بل ځای اوسیدونکو ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وټړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته یې غاټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسمل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه غاټه رسیږي کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چی چمرا پیگر کڑای دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیشتانا کڑی دو نی دیگی گاٹا دم رزیو تا دو چی پو میگی بلکل آغا نوی نی دیگی با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وی دا نریزی دا بند جوری دو ارتیایی لعرون دو ادارو سر شریک کڑی او دوی دا جوری دو دا بوده جی منظوری دو تا پا تحمدی. دا ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل
دا خوص فلای دا تانای ولس فلای اروان دا نریزی سیما که دا اوبو لوی چک دیم چی دا خوص فلای دا اوبو انرژی ریاست بلوریه ابتدایی سروې په 1401 کال کې ترسره شوې او مرکز ته لیږدول شوې ده. یاد چې ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به یې پیل کېږي.
یاد دی وی د اوبو او انرژي زوی مسؤلینو او د دې برخه متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمه داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او کار باندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډیره د برښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیار شي.